د شپې نه وجې شوې زموږ غاګلا ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو تر لاسو بجو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې راپورونه خبرو او تاندې څنګه پروګرام لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث وکړ د غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر روزا اوتنبایوا د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړل میرمن اوتنبایوا په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره د ښځو او نجونو پر زده کړو پر لګیدلو محدودیتونو اندېښنه وښوده د یوناما مشر که څه هم د مخدرو موادو د کښت د نسبی مخنیوي په څیر د یو لړ مثبتو پرمختګونو یادونه وکړه خو هغې وویل چې د دوی هڅې د طالبانو د هغو 50 فرمانونو له کبله زیانمنې شوي دي چې هدف یې له ټولنیز ژوند او زده کړو څخه د ښځو او نجونو محرومول دي په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وایي چې د اقلیمي بدلونونو له کبله په افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی له خند سره مخامخ شوی د دې کمیټې د افغانستان څنګه نن پر ایکس شبکې لیکلي چې په افغانستان کې پر بشري ناوړه وضعیت سربیره د اقلیم د بدلون اغیزې د دې هیواد په ډیرو سیمو کې څرګندې شوې نو ځکه په ځپل شویو سیمو کې کورنۍ د څښاک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي له دې مخکې د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم هم ویلي وو چې 90% افغانان د څښلو کافي اوبو ته لاسرسی نه لري د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د تیرې زمري میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د افغانستان له 14 ولایتونو څخه 15 د وچکالۍ له سخت حالت سره مخامخ دي او دا هیواد د اقلیمي بدلونونو له پلوه د نړۍ له لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو څخه دی د پاکستان پوځ د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه کې د افراطي وسلوالو پر پټنځای د عملیاتو خبر ورکوي د پاکستان پاوز په یو بیان کې ویلي چې دا نښته پرون د خیبر پښتونخوا په خیبر ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یو مرکز وشوه او په پایله کې دواړو خواوو نښته وکړه پاوز وایي چې په دې نښته کې د وسلوالو د یو قمندان په ګډون 3 مشکوک تروریستان ووژل شول پاوز په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خیبر پښتونخوا هغه سیمه ده چې تر ډیره پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي فعالیت پکې لري د مرکزی اروپا څلورو هیوادونو له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې د هغه بشري دهلیز په اړه څیړنې وکړي چې د دې هیوادونو له لارې د اوکراین غلې دانې نورو هیوادونو ته صادرېږي د چک جمهوریت هنګري پولانډ او سلوواکیا د کرنې وزیرانو نن وویل د اوکراین د غلې د صادراتو یوه برخه د پولانډ په څیر ځینو هیوادونو کې پاتې کیږي چې د دې هیوادونو د سیمه ییزو کروندګرو د غلې دانې حاصلاتو ته زیان اړوي ځکه د دوی په وینا د اوکراین صادرات د دې هیوادونو پرتله ارزانه دي د چک جمهوریت د کرنې وزیر ماریک ویبورنی وویل چې په دې هیوادونو کې د اوکراین د غلې د صادراتو د پاتې کېدو د مخنیوي لپاره اروپایي ټولنه باید د غلې سوداګرو ته نقدي امتیازونه ورکړي په دې غونډه کې د اوکراین د کرنې وزیر هم د ویډیو کانفرنس له لارې ګډون کړی و او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2023 کال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې کرکټ بورډ په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې افغان لوبډله بیګا د هند د کیرالا ایالت تریوانانتاپورم ښار ته رسیدلې د بیان لمخې ملي لوبډله به خپل لومړنۍ تمریناتي لوبه د رواني جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره وکړي او دوهمه تمریناتي لوبه به راتلونکې اونۍ سه شنبه له سریلانکا سره وي د کرکټ د نړیوال جام لوبې د اکتوبر په 15 د انګلستان او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ په لوبه پیلېږي په دې جام کې به د افغانستان لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 10 له بنگلاديش سره وي په دې لوبه کې د نړۍ لس غوره لوبډلې سیالي سره کوي د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په پاتې برخه کې راپورونه خبرو راپورونو کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې جزئیات درکړو چې د افغانستان په اړه بحثونه پکې وو په یو تحلیلي مرکه کې د دې غونډې اهمیت ته کتنه کوو
له شروعنه تر اوسه پورې طالبان د افغانستان خزي د خپل سیاسي قدرت په حیز باندې استعمال کړي طالبان په حکومت کې بل هیڅ څه نشته چې د نړیوالو په مقابل کې له خپل سیاسي مهر په ډول باندې استعمال کړي
د خوړو د نړیوال پروګرام مشروي په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت لکبله د خلکو ژوند لګواک سره مخامخ دی و باورې چې په تورخم کې هلته چې د افغانستان د میوې پر لاره یو تازه بندیز لګیدلی ستیریږي
کسٹم والا دا خبره کا چې په افغانستان کې تور او سور قسم انګور بالکل نشي او دا تور او سور انګور د تاجکستان دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ځوانانو په ځانګړي پروګرام تاندې څنګ کې پر نورو موضوعاتو سربیره ځوانانو ته د ویډیوي لوبو د زیانونو په اړه جالب معلومات لرو.
دی ویډیو لوبي کې خو څوک د ډیر اوږدو ساتونو لپاره دی ناست چې له دولسو سترګونه کار اخلي نو ډیر وخت د بدن کې هغه کم فزیکي فعالیت دی لامل کې چې دوی ته په اوږدمهاله کې ځینې ستونزې پیدا کېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث وکړ. د غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه مشر روزا اوتونبایوا د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د دې غونډې ډیری بحثونه په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره د ښځو او نجونو پر حقوقو متمرکز وو. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه اجمل آن په استودیو کې راسره دی او جزئیات راکوي.
تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې روزا اوتونبایوا چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان کې او د یونامه د ماموریت مشري هم کوي څرګندونې مهمې وي، ځکه ظاهرا دا د ملګرو ملتونو لوړ پوړي ډیپلوماټه ده چې له طالبانو سره مستقیم کار کوي. د دې په وینا کې په افغانستان کې د ښځو اوسنی وضعیت لکات همیشه چې په اندېښنه خودلې ده، په دې باندې اندېښنه خودله ویل چې طالبانو ښځې له تعلیم نه لری کړي، په کورونو یې کینولې دي او د دې سربیره په نورو بشری سرغړاوو هم چې دی په درې کټګوریو کې وو ویشل خبري وکړي. دی وویل چې په دې برخه کې دوی درې ریپورت خبره کړې دي. یو ریپورت یو اندېښنه د بشری حقوقو دا د هغه بشری سرغړاوي چې په عامو خلکو باندې اغیز کوي، بل بشری سرغړاوي چې دوی ورته اشاره وکړه غدا دي چې د دې په وینا طالبان د خپل هغه بخننه سرغړاوي کوي چې قربانیان تر ډیره د پوخانی حکومت چارواکي او پوخانی امنیتی ځواکونه دي. او دریم بشری سرغړاوي چې دی ورته یادونه وکړه چې ډیر مهمه موضوع وګڼله، هغه د بندیانو شکنجه کول دي چې دی وویل چې دوی په خپلو ریپورتونو کې دغه شیان مستند کړی دي په بیلابیلو بڼو. هغې همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت یو ځواب ته اشاره وکړله چې دی دغه سرغړاوي له هغوی سره شریک کړی دی او له هغوی هم یو ځواب ترلاسه کړی دی. همدارنګه دوی ویل چې له طالبانو سره کار کوي له نږدې نه. په دې برخه کې هغې دا یادونه وکړله چې طالبانو په څلور دېرش ولایتونو کې د دیني علماو او قومي مشرانو شوراګانې جوړې کړې دي. روزا اوتونبایوا وویل چې تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې دغه شوراګانې څومره بریالۍ دي، واقعا مشورتي رول لرلی شي او طالبان مشرانو او د خلکو ترمنځ یو پل جوړولی شي که نه. خو په دې لړ کې د ځینې اندېښنې په ډاګه کړې او له هغې اندېښنو نه یوه دا وه چې د دې په وینا په بامیان او دایکنډي کې د عالمانو یا دینی عالمانو شوراګانې طالبانو جوړ کړي دي چې اکثریت شیعه میشتې سیمې دي، خو د دې په وینا په دغو شوراګانو کې شیعه دینی عالمان نشته دي. دی ویل چې دا ستونزه یې له طالبانو سره شریکه کړي. هغې همدارنګه د اسلامي همکاریو د سازمان د دینی عالمانو سفرونو ته اشاره وکړه چې په وروستیو کې افغانستان ته تللي دي او هلته یې په طالب مشرانو باندې د نجونو د تعلیم او د نجونو تعلیم ته د اجازې ورکولو په برخه کې فشار راوړی دی. روزا اوتونبایوا وویل چې د طالبانو د بشري حقوقو سرغړاوي د دې سبب شوې دي چې په خپل په خلکو کې د دوی هغه نیمه نسبی کم مشروعیت چې دوی ادعا کول هغه کم شي. د ښځو یوې سروې ته اشاره وکړله چې 45% ښځو ویلي دي په افغانستان کې په یوه سروې کې چې طالبان دې په رسمیت نه پیژندل کېږي. همدارنګه په مثبتو پوینټونو کې دا وویل چې د کوکنارو کښت کم شوی دی چې ورسره د نړۍ ته د تریاکو او نورو نشهیي موادو صادرات له افغانستان نه زیات شوي. بشري بحران ته یې اشاره وکړله. په افغانستان کې هغه چې د نړیوالې ټولنې یوه اندېښنه ده، هغه اندېښنه په دې معنا ده چې څنګه نړیواله ټولنه وکړلی شي چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانانو د بشري بحران سره مرسته وکړي. دې وویل چې که چیرته پیسې ورنکړل شي او 3.2 میلیارد ډالر د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ته ورنکړل شي، 15 میلیونه افغانان ښایي د لوږې سره مخ شي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو اجمل انز مهمکار و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې او بحثونو جزئیات اورول. دا غونډه نن د نیویارک په وخت سهار او د افغانستان په وخت ماښام مهال جوړه شوه. د غونډې ته د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشرې روزا اوتونبایوا معلومات ورکړل او د دې غونډې ډیری بحثونه په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د تعلیم پر ستونزو متمرکز و. د امنیت شورا د دې غونډې په اړه مې د ښځو د حقونو د مدافع فعالې او د چارو د شنون کې فریدې حافظ نظر وپوښت او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې له ملګرو ملتونو څخه د افغان میرمنو غوښتنه څه ده.
لکه څنګه چې موږ پوهیږو چې په وروستیو وختونو کې د افغانستان د ښځو حالت واقعا د اندېښنې وړ دی، ولې نړیوالو د امنیت شورا او د نورو هغه ادارې چې د افغان ښځو لپاره غږ پورته کوي یوازې د اعلامیو پر اساس و. دوی په اقدام کې د افغان ښځو لپاره هیڅ هم تر اوسه پورې نه دي کړي. دوی یوازې هغه محدودیتونه په خپلو اعلامیو کې غندلي دي چې طالبان له خوا په افغانو میرمنو باندې تعمیل کېږي. د افغانو میرمنو تمه له دغه نړیوالو ادارو څخه دا کېدای شي ولې دوی ملن اقدام نه کوي، ولې دوی هغه خبرې چې دوی په اعلامیو کې کوي ولې هغه په عمل کې نه راوړي. ګرچې موږ په دې باندې ښه پوهیږو چې افغان میرمنې اوس له هر ډول حقونو څخه محروم دي، خو دې سره سره بیا هم دغه نړیوال اعلامی خبروي او دوی باندې هیڅ ډول فشار نه راوړي. دوی له دوی سره نیخ پر نیغه خبرو ته نه کینی. دوی دغه پښتنه در دیني نه کوي چې ولې یو بشر یو نیم نفوس د افغانستان له کار او تعلیم څخه به برخه ده.
فریده جان، د ملګرو ملتونو لخوا یا د نړیوال ټولنې لخوا هغه عملی اقدامات چې تاسو وایي باید وې کړی او په اعلامیو بسنه ونه کړی، دا عملی اقدامات څه کېدای شي؟
یو غټ جنگ د افغانستان د خبرو اترو لارې څخه حل شو. البته دوی په وینا باندې یو تفاهم رامنځته شو، یو هوکړه لیک لاس شو. دغه سې کچېر دوی هم په دغه برخه کې د میرمنو په برخه کې له طالبانو سره راشي په افغانستان کې یا د افغانستان څخه بهر دوی کینې نیخ په نیغه ورسره خبرې وکړي. یو داسې قناعت بخشه، یو داسې قناعت کوونکي څه دوی ته وړاندې کړي چې طالبان پر دې قانع کړي چې مکاتب خلاص کړي یا میرمن ته د کار کولو اجازه ورکړي. یوازې پر اعلامیو باندې، هغه اعلامیې یوازې لوستل کېږي ولې په عمل کې هیڅ هم نه لیدل کېږي. اوس کچېرې دغه دوی له طالبانو سره کینې پر طالبانو فشار وارد نکړي او له هغوی سره د سیاسي جوړجاړې لارې جوړ رانی شي چې دوی دغه مکاتب او دغه محدودیتونه له منځه ویسي، نو زه فکر نه کوم چې چیرې د پسلو کلونو کې هم طالبان دغه کار وکړي.
ستاسو په نظر طالبان ولې تر اوسه پورې هم د نړیوالو دې غوښتنو ته تر اوسه پورې ځواب نه دی ویلی؟ په داسې حال کې چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د مختلفو هیوادونو چارواکي راغلي له طالبانو سره مخامخ کتلي دي او دا غوښتنې عملا هم دوی ته په کتنو کې په خبرو اترو کې ورته وړاندې کړي دي، مګر تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړي. فکر کوي چې دا د طالبانو طبیعت دی، یعنی د خپلې ایدیالوژۍ له نظره دوی ښځو ته د کار فرصت یا د تعلیم فرصت نه ورکوي، او کله نړیوالې ټولنې نه کوم خاص امتیاز غواړي؟
له شروع نه د حکومت له پایل نه تر اوسه پورې طالبان د افغانستان میرمنې یا د افغانستان ښځې د خپل سیاسي قدرت په حیث باندې استعمال کړی دي. طالبانو په حکومت کې بل هیڅ داسې نشته چې د نړیوالو په مقابل کې له خپل سیاسي قدرت یا د سیاسي مهر په ډول باندې استعمال کړي. دوی د افغانو میرمنو محدودیتونه یا د دوی په کور کې نول یا د تعلیم حق اخیستل دا نړیوالو ته دا ښیي چې موږ دومره ځواک لرو چې موږ یو بشر له هر قسم حق څخه محروم کړی دی. دوی دا یو قدرت دی. او دا هم کېدلی شي چې دوی ایدیالوژي چې کوم دا هغه د مېرمنو په وړاندې ډېر زیات کم وي، یا دوی نه غواړي چې مېرمنې د کار وکړي، ولې دا ډېره کمه کچه کېدای شي. تاسو هم دا اوس د ډېری طالب چارواکي داسې دي چې هغوی په خپلو خبرو کې دا خبره کوي چې هغوی غواړي مکاتب خلاص شي، ښځې کار وکړي، ولې بیا هم دوی نشي کولی چې اقدام وکړي. تر ټولو مهمه د طالبانو دا یو سیاسي قدرت ښودنه ده، تڼیوال ته ځان وښیي چې موږ کولی شو داسې کار هم وکړو، او د دوی په بدیل چې کوم طالبان دغه قدرت څخه په ګټې اخیستنې اخیستنې سره نړیوال باندې فشار وارد کړي چې دوی په حکومت په رسمیت وپیژني.
د ښځو د حقونو مدافع فعاله د چارو شنونکې فریده حفیظ و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د اګست میاشتې تر پایه په افغانستان کې د کورونا د ناروغۍ یا کووید 19 د مثبتو پیښو شمېر له 2,015,000 اوښتی دی. د دغه سازمان په راپور کې چې پرون یې خپور کړ، په افغانستان کې د دې ویروس د مړینې کچه 3.5% او د رغېدو کچه یې 96.3% ښودل شوې ده. خاطر پردیس د موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې د اګست تر 1 نیټې پورې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 2,015,204 پیتو ته رسیدلی چې په دې کې نږدې 1,912 کسان مړه شوي دي. دغه سازمان زیاتوي چې په افغانستان کې پر دغه وایرس د اخته کېدو کچه 96.3% او د مړینې کچه 3.5% وه. د روغتیا نړیوال سازمان معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې په ټولو ډلو کې د دغه وایرس اصلي او عام علایم لیدل شوي دي چې ندی د تنفسي ستونزې او اسهال و. په همدې حال کې په کابل کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د کورنۍ غړي د دې ناروغۍ له درد سره لاس او ګریوان دي. د کابل ښار اوسېدونکی منصور ازادي راډیو ته وایي چې ورور یې څو ورځې وړاندې ناروغ او کله یې چې روغتون ته یوړ، ډاکټرانو ورته وویل چې دی په کورونا اخته شوی دی.
مریض دا تابم لري، بدن دردم لري، سالنډی هم لري، نفس تنګي اچي. ډاکټر ویلي چې کورونا ده. مریض ته دای پیسې هم نه لري چې موږ ته دای ورسوکو، او بل اکسیجن پیسې هم نشته.
کابل یو بل اوسیدونکو نجيبه هم وایي چې خوري له څو ورځو راهیسې په کورونا وایرس اخته شوې ده.
دوا یا درې ورځې کېږي چې خور مې ډیره تب او ټوخی لري. ډاکټرانو وویل چې دا د کورونا وایرس علایم دي. موږ د هغه لپاره درمل واخیستل او هغه اوس یو څه ښه ده.
ځینې ډاکټران بیا وایي کورونا یو ډول وایرسي ناروغي ده چې نښې یې ځاندر، تنفسي ستونزې، زکام، تب او د عضلاتو سخت درد دی. دوی وړاندیز کوي چې د هغو کسانو سره تماس څخه ډډه وکړي چې په کووید 19 اخته دي. یو له دغو ډاکټرانو څخه عرب خان ازادي راډیو ته وویل
د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید له هغو کسانو سره تماس ونه نیسو چې تنفسي ستونزې لري، د پوزې بهېدل او زکام لري. هر کله چې دغه ناروغي پیدا سي باید ماسک وکاروي او د خوړو لوښي له نورو خلکو جلا کړي، نور تود مایعات وکاروي.
د روغتیا د نړیوال سازمان راپور مده طالبان حکومت د عام روغتیا وزارت لوین شرافت زمان سره شریک کړ، خو هغه دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب نه وایه. د افغان جاپان روغتون مسؤلین زلمی رښتین او طارق اکبر هم په دغه روغتون کې د بستر شوې او ناروغانو د شمیر او د کورونا وایرس د نویو پیښو په اړه زموږ پوښتنو ځواب نه کړي، خو دوی د روان مریض کال په لومړۍ میاشت کې په افغانستان کې دغه ناروغي د زیاتوالي اعلان کړی و. د طالبان حکومت د عام روغتیا وزارت وین شرافت زمان د روان کال د سور په میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د تیرو میاشت په پرتله په دې میاشت کې د دغه وایرس مثبت پیښې زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه د نورو راپورونو لړۍ هم پیلېږي، خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع. د ارمنستان چارواکي وایي له هغه مهاله چې باکو پر ناګورنه قرباغ لانجمنې سیمې بشپړ کنټرول ټینګ کړی، تر اوسه له 10,000 زیات وګړي له خپلو سیمو تښتېدلي دي. آذربایجان دا سیمه تېره اونۍ د چټکو عملیاتو په ترڅ کې وځپله او هلته وسلواله ډله یې ماته کړه. د موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
چارواکو ویل چې د ناګورن قرباغ د سیمې له 13,000 زیات اوسیدونکو د ارمنستان خاورې ته ننوتې دي. له سیمې په ډله ییزه توګه د خلکو د وتلو دغه بهیر په وروستیو ورځو کې وروسته له هغې ګړندی شوی چې باکو په دې لانجمنه سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي یې ارمن ټبره دي، تېره اونۍ د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپل او پر سیمې بشپړه ولکه ټینګه کړه. په عین حال کې د ناګورن قرباغ سیمه ییزو چارواکو په سیمه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکړی دی. چارواکو وویل دغه چاودنه پرون د سټیپاناکریت ښار په یوه څنډه کې د تیلو په یوه ټانک کې هغه مهال رامنځته شو چې ارمنستان ته تلونکي کسان د تیلو د اخیستو لپاره په لیکو کې ولاړ وو. چارواکو ویلي په دې چاودنه کې چې علت نه دی ښودل شوی، لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او شاوخوا 300 تنه نور ټپیان شوي دي. د ارمنستان حکومت نن په یوه اعلامیه کې وویل چې شمېرې ښیي چې تر نن سهاره پورې د ناګورن قرباغ له سیمې 13,350 تنه جبري بې ځایه شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتي دي. د راپورونو له مخې تېره ورځ د ارمنستان لویدیځ ته په سړکونو کې د موټرو اوږده کتارونه لیدل کېدل چې خلکو له سیمې د وتلو هڅه کوله او د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله یې هم سړکونه بند کړي. د آذربایجان حکومت ژمنه کړې چې د ناګورن قرباغ د سیمې له اوسیدونکو په تیره له ارمنی ټبرو سره به یو شان چلند کوي، خو د ارمنستان حکومت په سیمه کې د یوې احتمالي قومي تصفیه خبرداری ورکړی دی. ناګورن قرباغ چې د آذربایجان د قلمرو دننه پرته ده، نړیوالې د دې هېواد د خاورې یوه برخه بولي او له څو لسیزو راهیسې د باکو او ایروان ترمنځ پرې لانجه وه.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایی رئیس وایي په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت له کبله د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. په عین حال کې د دې ادارې د بیړنیو حالاتو رئیس ویلي په افغانستان کې ښځې هر ورځ د خپلو ماشومانو د تغذیې او د روزۍ د ګټلو په برخه کې فرصتونه له لاسه ورکوي. امید ظهیرمل او د موضوع نور تفصیل.
د خوړو نړیوال پروګرام اجرایی رئیس سندی مکین وایي له افغانستان د وطنیت نه لري خو بودیجی ته اړتیا لري ځکه چې د خلکو ژوند له خطر سره مخ دی. اغلې مکین پرون په خپل اکسپانډ د امکاناتو کمیټه اشاره کړې او زیاتوي د خوړو نړیوال پروګرام مرشوي چې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 10 میلیون وګړو سره د خوراکي توکو مرسته بنده کړې. د هغې له قوله دا د دوی د ژغورنې یوه وسیله وه چې نوره نشته. د خوړو نړیوال پروګرام د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې دا هم لیکلی و چې دا مهال په 500 هیوادونو کې 40 میلیونه وګړي د بیړنۍ لوګې له بیلابیلو کچو سره مخ دي. 15 میلیونه یې په افغانستان کې ژوند کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام نن ویلي ورځ تر بلې په دې هیواد کې ښځې د ژغورنې وروستۍ وسیله له لاسه ورکوي. ډبلیو ایف پی زیاته کړې د دې کمښت معنا دا ده چې 1 میلیون میندې او ماشومان به نور د تغذیې په برخه کې ملاتړ ونه لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د دې ادارې د بیړنیو حالاتو رئیس کیوین نان پارک هغه څرګندونې هم خبرې کړې چې وایي ډبلیو ایف پی په داسې یو هیواد کې د خوراکي توکو مرستې کموي چې 15 میلیونه ډېر خلک یې په دې نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه بل کومه کوي. هغه چې په کندوز ولایت کې له روغتون لیدنه کړې وایي همدا روغتیایي مرکز د خوارځواک ومایندو او د دوی د ماشومانو د ژوند ژغورنې درملنې لپاره وروستی او یوازینی فرصت دی.
په افغانستان کې ښځې هره ورځ د خپلو ماشومانو د تغذیه او روزۍ ګټلو په برخه کې فرصتونه له لاسه ورکوي او له عامه ژوند تریرې کېږي. په کندوز کې د تغذیې د کلینیک د خوارځواک ومایندو او د دوی د ماشومانو د ژوند ژغورونکي درملنې لپاره وروستی او یوازینی فرصت دی. دلته مېرمنې د ژغورنې وروستۍ وسیله له لاسه ورکوي ځکه د خوړو نړیوال پروګرام په داسې یو هیواد کې د خوراکي توکو مرستې کموي چې له 15 میلیونه ډېر خلک یې په دې نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام د بیړنیو حالاتو رئیس په سمدستي توګه د 1 میلیارد ډالر غوښتنه کوي څو د دې له قوله په ساړه او سخت ژمي کې له افغانانو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوزلې او اړمن افغانان وایي بې له خدای بل اسره نه ده ورپاتې او نه پوهېږي چې څه وکړي. کوټۍ چې وړاندې ورسره د خوړو نړیوال پروګرام مرسته کوله او اوس یې لاسنیوی نه کوي وایي یو بل امرمن چې نو غواړي نوم یې په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل دیوی ډوډۍ د اخیستو توان نه لري.
تاسو اسما له حالت څخه خبر یاست؟ شپه او ورځ مو په فقط بې وسلۍ او بې کسۍ کې تیریږي. د وی ډوډۍ اخیستو ته احتیاج یو د خلکو کورونو کې کالي مینځم.
طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بې وسلۍ د مخنیوي اړوند دوی د حکومت د پروګرامونو د څرنګوالي په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ کچه داسې مهال پورته چې پرون د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام وایان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل د بودیجې د کموالي له امله دوی کولی شي په یوه میاشت کې له 15 میلیونو زیات وړمنو وګړو څخه یوازې 3 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د دیو ساته خبرونه د لومړی نیمای په ورستیو دقیقو کې چې به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې ورستی راپور د تازه میوو یو شمیر سوداګر وایي په تورخم دروازه کې یو ځل بیا د افغانستان پر تازه میوو بار لاریو ته اجازه نه ورکول کیږي چې لکرخې بلې غاړې ته واوړي. دوی وایي له تیرو درې ورځو راهیسې په تورخم ښارګوټي کې په انګورو بار لاری ولاړې دي، خو د پاکستان حکومت په دې پلمه چې دا انګور د افغانستان نه بلکې د تاجکستان دي ورته د اوښتو اجازه نه ورکوي.
د تازه میوو یو شمیر سوداګر وایي له تیرو درې ورځو راهیسې تورخم دروازه کې پاکستاني لورې اجازه نه ورکوي چې په تازه میوو په ځانګړي ډول انګور بار موټرې لکرخې واوړي. د قدیم پونوم د تازه میوه یو سوداګر چې له افغانستان انګور بار کړی دی وای له تیرو څلور ورځو راهیسې تورخم دروازه کې انتظار باسي څو یې موټر ته اجازه ورکړل شي، خو د ده په خبره نه پریښودل کیږي. دا سوداګر وایي دوی د افغانستان له لورې د تورخم ګمرکي مسؤلینو ته رسمي تصدیق هم یو وړ، خو بیا هم اجازه ورنکړل شوه. د تورخم له دروازې اغاړه یو سوداګر ریاض خان شینواره وایي دغلته له تیرو درې ورځو راهیسې هغه موټرې درول شوي دي چې تور رنګ انګوري بار کړي دي. دا چې دا موټرې په کوم دلیل ودرول شوي هغه په اړه ازادي رادیو ته وویل
دا کومه مسله چې د انګورو راغلې دا کسٹم والا دا خبره کا چې په افغانستان کې تور او سور قسم انګور بالکل نشي او دا تور او سور انګور د تاجکستان دي. نو پر درې ورځو نه گاڑی ولاړ دي، ځنې گاڑی خرابېده، هغه خو یا مجبورای نه مالوالاو د تجارانو کسٹم پور کړ د تاجکستان ډیوټی ان ټیکسز او یو گاڑی بیګا واپس کې وته افغانستان ته.
و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاندې عبدالسلام جواد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته تایید کړ چې پاکستان پر انګورو بار د افغانستان ځینې موټرې درولې دي.
د مرکزی آسیا او خصوصا د تاجکستان انګور د عقرب او قوس په میاشت کې بازار ته راوځي او همدارنګه تقریبا د شلو ورځو نه راپدې خوا سالنګ لاره بنده ده. انګور به څنګه د مرکزی آسیا نه راشي دلته؟ دا باندې جوړول دي، دلته د افغانستان حکومت شته، هغې ته سرټیفیکیټ ورکړی دی، زموږ زراعتي مسؤلینو هغې ته اسناد ورکړي دي.
لاتيري وی مشترا هيسي دا دریم زل چې د تازه میوه او سبزیو د موټرو په مخه د تورخم دروازه بنديږي. تورخم دروازه پر ډیورند کرخه د خلکو د اوختور اوختو ترڅنګ د دواړو هوادونو ترمنز د سوداګرۍ مهمه ترانزيتي لار بلل کیږي چې په بندیدو سره دواړو اړخونو ته اقتصادي زیان اوړي. که څه هم د تورخم دروازې د بندیدو له عمله د تازه اوختي مالی زیان پړه په رسمي ډول تر دې د مسندي ویل شوې، خو افغان سوداګرو مخکې ویلی د لارې د بندیدو له عمله سوداګرو ته هر ورځ میلیونونه ډالر زیان اوړي.
تاسو لا پیغامونو
زایو متقاعد افسریم ما د کرزی او دغه په وخت کې کار نه دی کړی د اشرف غنی ځان او مخکې تقاعد شوایم. هر کال به متقاعد خصوص خود تقاعد باندې د دوه کال کې تقاعد باندې مکاتب باندې پانتونونه باندې نور دولت خود خلکو خدمت کې وی دولت هغه د خلک یارم وی اسوده وی کار ولې ژوند لري پانتون ته خلکو لار شي مکتب ته وی
د مو ودا سه دولت ته مورات ته چې هغه د لاس اوس په پاکستان کې په مهاجرو بعد ورځ د مشر جوړ کړی مخکې دومره ظلم پاکستان نه کوي اوس دغه زمونه دي چې کوي ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود هغه اوس د دې ستسره نه شو او پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجرو باندې کوم او دوی هم داسې یو کار وکړ چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړي دغه وعدې عملي کړي نه دي ځکه چې دوی اپا عمومی اعلان کله عمومی اپا اعلان شوه د خدای سه وعده وشوه د خدای سه وعده ده دغه عمومی اپا د خدای سه وعده ده خو دا د خدای سه په وعده دی په خپله ونه درېدل نوې لار دي اوس هم نیول او خلک ترې تښتي او ځبرول او وژل دغه شی کوي نو چې د خدای سه دې وعده ماته کړې د بنده خو پروا نه لري نو بنده خو کومه خبره نه ده غوسه خولم اړولی شي ژبه اړولی شي پارخوا باندې نو په مهاجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې دغسې حالت د افغانستان یو شاینت دی که چالای دی که انګور دی که ماره دی که نور سبزیجات دی دی کانان خالی و غریبی در طول پا ور بانده لاحو کیگی پا بو لاحو کیگی که ما بشری مرسته چه راشه پا گو که مسکینان دی دی ماشون دی 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 افغان دی جلبات تلویه ای چی مورت شد زره تلویش نرکی بی و دی دی خپل مایبین تا یو نیملکور کی بی ده حساب و کتاب ده علا پاک و کداغه ده علا ده قضاوت و کموگی نشو کوله.
تاسو هم کوله سی چه آزادی راژیو تا ده خپلی سیمی حال ووایی. ده واتساپ پردیش میره را تا جغیز یا صوتی پیغام راستاوله سی. شمیره ده 0-0-4-0-0-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
را سره اوسې په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو د ځوانانو پروګرام.